میکروفون را به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. زه تا ته اوریدونکو ته د 2019 میلادي کال د رابرکیدو له کبله د نیکمرغۍ او ښه کال غوښتنه کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دوستانو یو عربیا در ته هر کلی وایو. نن د سې شنبه ورځ د سې شنبه په ورځ وملمګ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې د ازادي رډوی مجله خبرو. د خبرونه زیاته برخه هم دې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې ریپورتونه او خبرونه لرو. په ریپورتونو کې مهمه موضوع دا ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ وروستۍ لیدنې ته په اشاره وایي. د سیمې او نړۍ هیوادونو دا واضح کړي چې د افغانستان د لانجې د هواري لپاره یوازینی حل لار د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د امنیت د ښه کېدو لپاره یو نوی امنیتي پلان ترتیب کړی دی. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت هیله ښیي چې د اسلامي هیوادونو د اسلامي همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه به په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو سره مرستې وکړي. او د شمالي کوریا مشر خبرداری ورکړی که واشنگټن له دې هیواد سره د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې خپله ژمنه عملي نه کړي، کوریا به له امریکا سره په اړیکو کې نوی لوری ولټوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د امنیت د خکیدو لپاره یو نوی امنیتي پلان ترتیب کړی. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل دغه پلان په عمل کېدو سره به د کابل امنیتي وضعیت ډیر بهتر شي.
ما در حوزه 11 پولیس سیر عملی کردیم که نتایج
ده وی مونږ په یو لسمه حوزه کې دا پلان تطبیق کړی او ښه نتیجه یې ورکړي. نو ځکه په ټول کابل کې د تطبیق وړ ده. له دې سره به پولیس په یو ځای کې نه وي او د کابل په ټولو سیمو کې به غزمې لري.
د کابل د امنیت د بهبود لپاره دغه اقدامات روسلاغه کیږي چې امرالله صالح د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر په توګه او همدارنګه د دې وزارت د لپاره نوماند وټاکل شو. د افغانستان پر اساسي قانون د څارنې کمیسیون د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان د دې هیواد له اساسي قانون څخه ښکاره سرغړونه بولي. دغه کمیسیون پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د اساسي قانون یو شپیتمې مادې ته اشاره کړې چې له مخې د ولسمشر دنده د 15 کلنۍ دورې د ستی کال د جوزا په لومړی نیټه پای ته رسیدي. کمیسیون پر دې خبرې هم ټینګار کړی چې د ولسمشر انتخابات د ولسمشر د دندې تر پای ته رسیدو مخکې د دیر شو شپېتو ورځو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یک شمې په ورځ اعلان وکړ چې د ولسمشر د ولایتي شوراګانو او ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې لپاره انتخابات به د سرطان په 1.5 نیټه ترسره کړي. تر دې مخکې د کمیسیون د ولسمشر د انتخاباتو نیټه د حمل یاوري 1.5 اعلان کړی وه. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت هیله ښیي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غړي به په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان تمیم احمد عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که
همواره در مشارکت د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړي به هماسي چې په خایل مکسر همکاري کړي په افغانستان کې له هغه خلکو سره مرستې وکړي چې په دې هیواد کې وچکالۍ زیانمن کړي. خاغلی تمیم دغه څرګندونې وروسته لاغه کوي چې دې سازمان له ټولو اسلامي هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې له زیانمنو کسانو سره مرستې وکړي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت د شمیرو له مخې له زیانمنو سره د مرستو لپاره 400 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. د شمالي کوریا مشر خبرداري ورکړې که واشنگټن هغه ژمنه چې د نړیوالو په وړاندې کړې عملي نه کړي او پر دې هیواد د بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي، نو شمالي کوریا به له امریکا سره په اړیکو کې نوی لوری ولټوي. کیم جنګ اون دا خبره د نوي میلادي کال د پایل په مناسبت په یو خبره کړي بیان کې کړي. نو مولي تیر کال په سنگاپور کې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره خپل لیدنه ستایلی او ویلي دي چې په دې لیدنه کې ګټورې خبرې وشوي او رغونکي نظریات تبادله شول. کیم جنګ اون ویلي چمتو دی چې هر وخت امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره بل لیدنه وکړي. نو مولي له امریکا وخت چې له جنوبي کوریا سره په خپلو شریکو پوځي تمریناتو کې زند وقسی. د اسرائیل صدر اعظم وایي ک لوی څارنوال د جنایي دوسیه هم واچوي دی به د صدارت لپاره بیا ټاکنونه لاسوان اخلي. د اسرائیل پولیسو سپارښتنه کړې چې بنیامین نتنیاهو د رسمن په فساد تورن شي، خو د دې هیواد لوی څارنوال باید په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. که نتنیاهو رسمن تورن شي دی بیا هم کولی شي په محکمه کې له خپل ځان دفاع وکړي. د اسرائیل لوی څارنوال تر اوسه په دې اړه چې آیا دی به د اپریل د میاشتې له انتخاباتو مخکې په دې اړه پریکړه وکړي که څنګه سنلی ویلی. د اوکرين د ولسمشي انتخاباتي کمپاین د دوشنبه په ورځ رسمن پایل شو. ټاکل شوی چې دغه کمپاین د 2019 کال د مارچ میاشتې تر 29 نیټې پورې دوام وکړي. د اوکرين د ولسمشي انتخابات به د 2019 کال د مارچ په 1 شي. د اوکرين ولسمشر پیټرو پوروشنکو تر اوسه رسمن نه دی اعلان کړی چې په دې انتخاباتو کې به کاندید وي که نه، خو ډېر د دې تمه لري چې هغه به د ولسمشي د دوهمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. پوروشنکو د ولسمشي د 2014 کال په انتخاب باتو کې په سلو کې په د 450 رایو په ګټلو بریالی شوی و. او د واتیکان ویاند او د هغه مرستیالي پرون ناڅاپي استعفا وکړه. د دوړ ویاندویانو د استعفا خبر واتیکان په یو رسمي بیان کې خبر کړ. په بیان کې د ګریګ بورګ چې په خټه ارمنی دی او د هغه مرستیالي هسپانوي پالو ګارسیا د استعفا د علت په اړه څه نه دی ویل شوي، خو دغه اقدام څوونی وروسته لاقې کیږي چې د نړۍ د کاتولیک مسیحانو مشر پاپ فرانسیس ایتالوی خبریال او خپل نشدی ملګری اندریا تورنیلی د واتیکان لپاره مطبوعاتي مسول وټاکه. دوستانو خبرونه ملا ساده رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې یوه کلتوري، فرهنګي او ادبي مجله ده. خو مخکې تر هغې ریپورټونه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ وروستیو خبرو ته په اشاره ویلي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو دا واضح کړي چې د افغانستان د لانجې د هواري لپاره یوازینۍ حل لار د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې کول دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د دویم ځل لپاره یې له طالب استازو سره په تهران کې لیدلې دي. په دې اړه به تفصیل د نور یاس نوري په ریپورټ کې واورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د افغانستان د لانجې د حل یوازینۍ لار ده. دغه څرګندونې تېر شپه د دې وزارت ویان صبغت الله احمدي په تهران کې د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه ازادي راډیو ته وکړې. احمدي وویل د افغانستان په مسله کې ښکېلو ټولو لوبغاړو د دې خبرې ملاتړ کړی چې د سولې خبرې باید د افغانستان په مالکیت او مشرۍ ترسره شي.
تمام کشورهای منطقه‌ای و کشورهای جهان رهبری و مالکیت افغانستان
د سیمه او نړۍ ټولو هیوادونو د افغانستان په مالکیت او مشرۍ د سولې بهیر په رسمیت پیژندل او پر دې مسلې ټینګار کوي. د هلي وزنې لار مخامخ خبرې اترې دي او په دې برخه کې د بلې حل لارې تصور نشي کېدی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه چې آیا په تهران کې له ایراني چارواکو سره د طالبانو د استازو د تېرې یکشنبې د ورځې خبرې هم د هغو سیمه ییزو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو ته زمینه برابرول دي زیات جزئیات ورنه کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د دوشنبه په ورځ په تهران کې په یوه خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو یو پلاوی د یکشنبه په ورځ د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر عباس عراقچی سره په هر اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. قاسمی په دې اړه چې دغه خبرې په څه هدف وشوې وویل،
هدف اصلی این مذاکرات
د دغه مذاکراتو اصلي هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره د افغانستان د دولت او د ټولو افغاني ډلو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د اسانتیا او برابرول او د حل لارو موندلو. ښاغلي قاسمي په دې اړه چې د دې خبرو په نتیجه کې کومه موافقه هم وشوه که نه څه ونه ویل. له دې مخکې کابل ته تېره اونۍ د ایران د ملي امنیت د شورا سلاکار علي شمخاني هم له افغان چارواکو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو له استازو سره یې خبرې کړي او دغو خبرو ته به دوام ورکړي. طالبانو تر اوسه له ایراني چارواکو سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سیمې د هیوادونو خبرې اترې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو یوه برخه ده، خو یو شمېر افغان کارپوهان دې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د سیمې هیوادونه خپلې ګټې تعقیبوي. یو له دغو کارپوهانو د کابل پوهنتون استاد نصرالله استانکزی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل طالبان هڅه کوي چې په دې خبرو سره په سیمه ییزه او نړیواله سطحه ځان تثبیت کړي چې په دې کار بریالي شوي هم دي.
نړیوال قدرتونه لکه روسیا، امریکا دوی سره مخامخ خبرې کوي، د سیمې هیوادونه له دوی سره ګوري، دا په دې مانا ده چې طالبان ځان تثبیت کوي. تعصب سره د افغانستان دولت کله کله دغه مذاکراتو نه اصلا خبر نه ده او اصلا دغه اجماع چا جوړه کړې د اجماع ادرس نه معلوم. کابل حکومت کله چې وایي چې سیمه ییز اجماع یوه برخه ده، زه اول په دې عقیده نه یم چې سیمه ییز اجماع رامنځته شوي، بیا د دې اجماع مالک څوک ده، څوک رهبري کوي.
ایران داسې مهال له طالبانو سره له خبرو پرده پورته کوي چې په پام کې ده سعودي عربستان چې په سیمه کې د هیواد ستر رقیب ګڼل کیږي. د روانې جنوري میاشتې په لومړیو کې د طالبانو او د امریکایي استازو په ګډون د یوې غونډې کوربه وي، که څه هم د ایران پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه وایي چې ټولې هڅې د دې لپاره کوي چې طالبان او د افغانستان حکومت مخامخ خبرې پیل کړي. خو طالبانو د سعودي عربستان تر غونډې مخکې واضح اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او یوازې له امریکا سره په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي حضور په اړه خبرې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پلازمینې کابل د خام نیت په خبر په خاطر د ثابتې بې اغیزې پوستې لرې کوي او پر ځای ګرځنده ګزمي او یو ناڅاپي پلټنې ډیروي. د یاد وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي وایي دا پلان د کابل په 11مه ناحیه کې بشپړ شوی او په ټول ولایت کې تطبیق کیږي. یوسف خان زدران له نور تفصیل سره.
د کورنیو چار وزیر په توګه د امرالله صالح له ټاکل کېدو وروسته ظاهرا په دغه وزارت کې یو پر بل پسې د بنسټیزو تغیراتو د راوستلو ویل کېږي. د کورنیو چار وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پلازمینې کابل د رواني او امنیتي وضعیت او د جنایت کوونکو د غافلولو په خاطر دا وزارت غیر اغیزمنې پوستې ټولوي، خو ګرځنده ګزمې ډېرې وي.
در حوزه 11 پولیس
سیر
عملی کردیم که نتایج
دوی مونږ په 11مه حوزه کې دا پلان تطبیق کړی او ښه نتیجه یې ورکړي، نو ځکه په ټول کابل کې د تطبیق وړ ده. له دې سره به پولیس په یو ځای کې نه وي او د کابل په ټولو سیمو کې به غزمې لري.
هر جای کابل
د همدې موضوع اړوند کورنیو چارو وزارت څخه خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د کابل پولیسو ته د ډزو حق هم ورکړل شوی دی. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ټول افغان پولیس او د وزارت منصوبین بهرنیو سفارتونو ته لتلو منع کړی وو. د کورنیو چارو وزارت په نورو لارښوونو کې دا هم ویلي چې د وزارت منصوبین حق نه لري چې امنیتي معلومات او له نظامي یونیفورم سره عکسونه په رسنیو کې خپاره کړي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت د غوره مدیریت په هدف پولیس او د کورنیو چارو وزارت منصوبین له نظامي یونیفورم او وسلې سره د واده په محفلونو، په هوټلونو، په جمعتونو کې د فاتحې له مراسمو او له کورنۍ سره په بازار کې لګرځېدو منع کړی دي. وزارت ویلي له دې عوامرو څخه سرغړونه، د نظم ماتونې، د پولیس پته د داغ او د پولیس یونیفورم ته د بې عزتۍ په توګه ګڼل کیږي. د نویو لارښوونو او اقداماتو ته په کتو د کابل د ولایتي شورا رئیس رحیم الله مجاهد هیله مندي ښیي چې د کورنیو چارو وزارت دا اقدام عملي کړي. خدای وایي د پوستو له لرې کولو سره به پولیسو ته د خلکو رسیده کمه شي.
سابق
نه یک قضیه د یو صورت میگیره، پوسته معلومه باشه. دی وی پوخه بچ یو چیرته څپیخه یک قضیه کې د پولیسو پوسته معلومه و چې خلک به ورتلل او کولای شول چې خپل شکایت ثبت کړي. که پولیس په ګرځنده بنوي خلک به په سختۍ سره پیدا کړي او که یو 119 شمیرې ته هم زنګ وهي تر څو چې پولیس راځي جنایت کوونکو به خپل کار سرته رسولی وي. بل خو امنیتی چارو کارپوهان لډلې عتیق الله مرخیل وی چې ګرځنده غزمې ډېرې اغیزمنې دي.
علاوه ثابت پوسته نه چې بیچاره ایزان چې دي باید سیار غزمې چون رینجرو نه دي کېدای چې دغه پوسته ټول د شپه ورځ کې باید دوام ولري، دوامدار باید وي، نه سی یو ساعت نیم ساعت به ورکې. بهترین لاره چې له خلکو نه کار واخلي کلانتر د کوچینه مثلا
دی وی د کابل ولایت غیر پلانی دی چې له 500 میلیونو ډیر نفوس لري، ځکه نو د غزمو لډیرولو سره نور داس پلانونه ته هم اړتیا ده چې د خلکو امنیتی ستونزې راکمې کړي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د یمن حوثي اقیان د نړیوالو مرستو د ویشلو په بهیر کې د غلاو او درغلیو مخه ونیسي، دې هیواد ته د خوراکي موادو او نورو اړینو مرستو د رسولو لړۍ به وځنډي. په دې اړه به تفصیل له نوریاس نوري نه واورو. ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبرېږي.
دغه خبرداري د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ډبلیو اف پی وروسته له هغې ورکړل چې د دې ادارې لخوا د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې دغه مرستې ډیرو مستحقو کسانو ته نه رسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د مرستو د لړۍ په ځنډولو سره به په یمن کې شاوخوا 3 میلیون وګړي اغیزمن شي. د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور له مخې دا یو بې ساری خبرداری دی چې د خوړو نړیوال پروګرام ورکوي او هغه د دې ښکارندوی کوي چې فساد په یمن کې د قحطۍ لپاره خې دوسره څومره مرسته کړې ده. هغه هیواد چې څلور کلنې کورنۍ جګړې پکې د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران رامنځته کړی دی. د ډبلیو اف پی مشر ډیوډ بیسلی د حوثي اغیانو مشر عبدالمالک الحوثي ته په یوه استولي لیک ویلي چې د دوی ادارې لخوا شوې سروې ښودلې چې د اغیانو تر کنټرول لاندې پلازمینه صنعا کې په سلو کې یوازې 40 مستحقو کسانو ته دغه مرستې رسیږي. د اغیانو تر کنټرول لاندې په شمالي ښار ساده کې بیا یوازې 3 برخه خلک له دغو مرستو برخمن کیږي. په دغه لیک کې بیسلی خبرداری ورکړل چې که دی په لسو ورځو کې اقدام ونه کړي د خوړو نړیوال پروګرام له دې پرته بله لار نه لري چې خپلې مرستې چې نږدې 3 میلیون وګړو سره کیږي وځنډوي. د هغه په وینا دغه جنایتکاره چلند باید پای ته ورسول شي. د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور له مخې یو شمېر یاغي ډلې هغو سیمو ته چې دوی یې دښمنې سیمې بولي د مرستو رسولو مخه نیسي. د خوړو نړیوال پروګرام د دوشنبه په ورځ حوثي یاغیان تورن کړل چې د وږو کسانو د خولې ډوډۍ پلوري او نه پرېږدي چې اړینو کسانو ته مرستې ورسول شي. د خوړو نړیوال پروګرام په یمن کې له 2 میلیون وږو کسانو سره مرستې کوي او غواړي چې د مرستو اندازه 12 میلیون وګړو ته پورته یوسي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د دسمال په کلتوري ارزښت یو هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج اخلو.
نارتیا و چې ژباړه وشي که څه هم چې ژباړه وشوه په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر او لیکوال وارث بریمن سره د هغه په فن او لیک غږیږو.
د غره له سر نه چې ګردمخي ښار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ګونګ جلې واوري.
وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې داستا ځای دی.
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ته ځانګړی شوی.
پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی او د ده د پښتونولۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو دی د پښتنو په عرفاني مشاهیرو کې راوړی دی.
او ریښمین خیال کې ستر جانان ته د یوه شاعر د ګیلې الفاظ اورو. دلته مې زړه پریوتو دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله چې کفن په مړونی او په ژوندوني بستر هم نو بیا مې څادر کې خخوله خو څادر هم نو. په پښتني ټولنه کې د سمالی راوړ یو داسې تصویر جمله ده چې دا اوریدونکي پام د هلک او جنې ترمنځ کوژدې تراړوي. د دسمال په همدې کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد راپور برابر کړی.
په پښتني ټولنه کې د رښتې په معاملې کې لومړی د خزو او مارکه د جنې د غوښتلو په خاطر ورزي او کله چې دواړه کورنۍ د خپلوي موافقه سره وکړي نو بیا د سړو یو مارکه ورلیږي او د جنې له کوره د هلک په نامه د سمال راوړي. په دې موقع د کور او مالک جنې راټولېږي، چمبر اخلي او دا سندره خامخا په ګډه سره وایي چې د د ننګرهار خیبی ولسوالی یو سپینسر میرمن راته د هالکو د جنې د رښتې جوړولو کیسه کوي.
د نفس ګل ملک زئی د خیبی ولسوالی اوسیدونکو ما زمنګ په کلی کې او قوم کې او دغه کې دا رواج دی چې فلن یو جنې د چا خوخه شي نو کور دی ورزي، د اول د خوځي ورزي، بیا سپینګری ورزي، نو کله چې په تواب خو رسید لواله کې خوخ شو او جنې د دې خوخه شو نو بیا هغه وخت کې غینه رسته بیا نو کسو غواړي چې شیرون خوري او کې شیرون خوري کوي او کله شیرون خوري نه بیا هم د سه مناسب انداز خلک چې هم د دې هم د غیر ټولي بازی اور تاثری ہوئی چے او کلچے او شدی ور کئی بازی ڈوڑئی ور کئی دی اگے کہ اوڈیر خستہ دسمال جوڑئی نو اگے تبیاد اگے دسمال وئی چے دی اگے روس دا جنید دی الگ پنامہ شلا
د لغمان ولایت یو تنوسیدون کی وئی چے کلنگ جونی پیغل توپ تے نگدی کیگی خامک یا گلدوزی پدی خاطر زد کوی چے خپل نامزاد تا پخپل لاسونو دسمال جوڑ کلی
ارش مینوم دے د لغمان ولایت اوسیدن کی ما لغمان کی داس دود دے کلا جنید پ استلا پیغل توپ دوری ترسیگی نو دی دی مرانه هنر چزدکی هغه خامک دی زکه چې پر روان ژوند کې دغه خامک دوی ته ډیر درد خوري دا د ول د شاول لپاره زنګړی د سمالو نه جوړي چلته خپل نوم مرسل لیکي دغه نوم لیکي یعنی د مینې او محبت زین سمبولونه پکې کاری دا بیا پکې ډیر ضروری نو چې دغه جنې په خپل لاسونو د سمالو بي او شاوت ور ډالې
د ننګرهار ولایت یو انجلې هم راته د سمال په اړه وایي چنجونی په خپل لاسونو جوړوي او کله چې کوم حلق ته پونم کیږي بیا هم دا د سمال همغه حلق ته ورلیږي
تمن تر پکې حقیر یو تن د ننګرهار ولایت سیدونکو د سمال چې جنکین په کورونو کې په خپل لاسونو جوړوي یعنی ځینې جنکین چې دی پکې بیلابیل د خامک نخچونه او داس شانه چې یا ځینې خلک پکې پولې یکدي خو شاکې تی نظری چاپېری دغه چې به کله د جلې د ورکړې وخره رسیږي او دغه د سمال چې دوی چې یعنی په خپل لاسونو جوړوي به د خپل نامزاد تلی
د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکي چې تازه ورته د سمال راوړي خپل خوخیره سره شریکوي
زمانو سلیم دوونه کېږي چې ماته مې د کور خلکو یو دسمال لوړې په دغه دسمال باندې ډیر خسته خسته ګلان انزور شوې دي زما د کورنۍ وړي وای چې دغه ګلان چې په دغه دسمال باندې رسم دي داستا نامزادي په خپل غوتو رسم کړي دغه دسمال په پلاستیک کې ساتل مې دي او په جیب کې ګرځوم ډیر قدر کوم په دې دسمال باندې باز تر هغه د خپل نامزادي تند ماتوم تر څو چې مې کوټه نه وروست
یاد دی وی چې د دسمال رواج د افغانستان په اکثرو پښتون مشتو سیمو کې په خوانه رواج لري او تر اوسه پالل کیږي
پالل په کوم جرات قبول شو مسلمان راو سنت پور دې پورې مکړې د هلک مور او سر آشیا سنندره ټول زبما مسلمان راو سنت پور دې پورې مکړې د هلک مور
په افغانستان کې ژباړه د یو هیر شوی لومړی توپ په توګه هغه هیر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکي کار کم شوی په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یو هیر شوی لومړی توپ راوباسي په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤل رحمت جمال زې پوښتلې
هنر جاج
د افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه ولې مو افغان لیکوال جوړک
ډیر مننه محبوب سي پلمړي سار کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په برخه کې وا چې په تیرستیو کې چې ژباړه که څه هم ډیره زیاته مهمه ده خو یو هیر شوی لومړی توپ په پام کې نه نیول کېدله لکه یو هیر شوی لومړی توپ وو تاسو ته بهتره معلومیږي چې ژباړه ډیره زیاته مهمه ده موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅ کوو او تر ټولو اسانه او یوازنۍ لارې ژباړه ده نو اړتیا وه چې ژباړه وشي که څه هم چې ژباړه وشوه په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده د قدر وړ ده په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی د هغوی څخه باید مننه وشي خو یوه بله اړتیا په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي ژباړې وشوې، ډېرې زیاتې ژباړې وشوې په وروستیو کلونو کې، په خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوي پړاو ته ننوتی وو. پښتو ادب او پښتو ژباړې ډېره زیاته وده وکړه، که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو. خو یوه ستونزه چې په څنګ کې پاتې شوله، هر نوی کار چې کله پیلېږي په لومړي سر کې به ستونزې لري، چې ژباړې هم ستونزې لرلې. نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. په دې برخه کې موږ رامخکې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده، که وکولای شو د هغه علمي کادرونو، د هغو علمي ادارو چې موږ لرو، هغه استې د هغوی په مرسته یو داسې کاري چوکاټ، یو داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمي اشخاص موږ په صحیح توګه وکاروو او ژباړه معیاري شي. نو په همدغه خاطر باندې اوورال د افغان لیکوال د رامنځته کېدو روحیه ده.
تر اوسه پورې مو څومره مسلکي کادرونه روزلي چې مسلکي ژباړه زده کړي او په عملي ډګر کې ترې استفاده کړي؟
په نوره نړۍ کې ژباړه ته ډېره توجه کیږي، حتی په ژباړه کې لوړې زده کړې کیږي. په دې وروستیو کې تر ماسټرۍ او حتی تر دکتورا پورې په ژباړه کې زده
کړې کیږي،
دکتورا ورکول کیږي. او په نوره نړۍ کې دې برخې ته ډېره توجه شوې ده، د دې خصوصي سکتور تر څنګ په ډېره پراخه کچه او ژوره توګه دولت توجه کړې ده. د افغانستان حکومت په ټول کې دولت متاسفانه په دې برخه کې د دوی پاملرنه ډېره پیکه ده. د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډېر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړو کیفیت وګوري، معیارونه یې وګوري، دلته سم ناسم پکې معرفي شي. دغه کار نه دی شوی. خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډېره ناکاره پاتې ده، او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې په دولتي کې چې هغوی زړه غوښتل، خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله یا به شرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پراخ خلاص نه درلود. نو اړتیا وه چې دغه 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 مسؤلیت ته تر یوه حده پورې تر څومره چې کولای شي خصوصي سکتور اوږه ورکړي، او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو. د همدغو استادانو چې په همدغو اداراتو کې شي ما یې نمونه واخیستل، د افغانستان علوم اکاډمي کابل پوهنتون موږ سره مرسته وکړه، موږ په یو نصاب کار وکړ، یو نصاب را جوړ شو د ژباړې په برخه کې. لومړی ځل و په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ. په دغه انسټیټیوټ کې موږ دغه نصاب وړاندې کړ او په دې روزل شروع کړ. تر اوسه پورې دغه پروګرام ډېر زیات موفق او بریالی و. په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي. بیا هغه وروسته د دې نه چې فارغ شي، یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړې باید ژباړه وکړي، هغه وکتل شي، وارزول شي، هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کی. که څه هم یو سند یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډیره مهمه نه وه، خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته، هر څوک دا جرات ونه کړي چې ژباړه وکړي.
طبیعي ده چې نوي کارونه به خامخا ستونزې لري، مشکلات به وي، په وړاندې به خنډونه هم زیات وي. څه ستونزې وي ستاسې د دغه لومړنیو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړی او بریالي پای ته ورسېدی؟
په ټولیز ډول د ناهمغږي، ناهمغږي یا د دغو مهمو ادارات ترمنځ چې دوی موثرې دي، ناهمغږي هم یو لویه ستونزه وه چې موږ یې ډېر وځورولو. په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړو چې موږ څنګه یو نصاب جوړ کړو، هر دروازه مو وټکوله، خو همغږي نه وه. او هغه عامه پوهاوی ډېره کچه ټیټه وه چې په ژباړه برخه کې د یو څوک راشي او اقدام.
دغه د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په بر کې نیسي؟ که یو ځوان وغواړي چې هغه مسلکي ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکي زده کړې وکړي، څنګه کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او دغه دوره څومره وخت ده؟
استاد، یو ستونزه چې دلته خلک ورته اوس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده، خلک غواړي چې دغه ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي، د یو سوداګریزې وسیلې په توګه وکاروي. ډېر لیواله وي چې ژر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بله واړوي، او په دې ډول روحیه داسې چې دوی پې پیسې ترلاسه کړي. یا هم یو غټه ستونزه چې اوس شته ده، دا په نوره نړۍ کې بېلابېل پروسیجر دي د ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې. تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې وژباړان کې وروزل شي. خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه همدغسې یو کار کړی. زمونږ آیډیال محصلین یا دغه د پیسې بغه وړ محصلین هغوی دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي دي، هغه که له انګلیسي ادبیاتو څخه وي یا له فارسي ادبیاتو څخه وي یا له پښتو ادبیاتو څخه، هغوی ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي. نو په دې برخه کې موږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بیلابیلو پروګرامونو ویشلي. دوه میاشتې نو هم نیول شوي دي، دوه میاشتې پروګرام هم شته، درې میاشتې پروګرام هم شته، یو کال پروګرام هم شته. ځینې به یې چې راځي له سره په دې کې غواړي خپل تحصیلي کاري شخصیت جوړ کړي، په ژباړه کړي، هغوی ضرور ده چې یو کال ولولي. په دې یو کال کې په دې ترڅنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي، عملي کار به ورسره کوي، دوی به په خپلو ژبو به ورسره کار کوي. په ژباړه کې یو ډېر لوی عنصر یا اصل دا دی چې په خپلو ژبو باید حاکم اوس خلق یو 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 فکر خلکو سره دا دی چې که یو بهرنۍ ژبه زده کړه نور فکر کوي چې دا ژباړه کولی شي، خاص نه ده. دوی باید خپلې ژبې تر بهرنۍ ډېرې زده وي تر څو وکولی شي چې ژباړه ښه زده کړي. نو زموږ دورې په دغه ډول سره تقسیم شوي دي.
آیا د یوې منظمې کاري ډلې جوړول هم په پلان کې لري چې هغوی کمدستاسې د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا په راتلونکي کې له تا سره کار وکړي او ژباړه وکړي؟ داسې کومه ډله هم شته او که نه پلان یې لري؟
محبوب صاحب، یو طرحه یو فکر په لومړي سر کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو همدا و چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور و چې د ژباړونکو یو معیاري ډله رامنځته شي، نو په دې ډول نه شوی کېدای چې دا د اداري پروسیجرونو نه د خپلو اسنادو په سپارلو سره یو څوک ومني، په یوه انټرویو یو امتحان باندې تیر شي. موږ وختل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي رابرسېره شوي یا فرصت نه دی ورکړل شوی، موږ پیدا کړو. او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زموږ لاسته راوړنه ډېره وه. په ټولو صنفونو کې چې تر اوسه په افغان لیکوال کې ترسره شوي دي، موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغېزناک کار کوي. د هغوی ژباړې ډېرې معیاري دي، د هغوی کار ډېر معیاري دی، او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې دوی دي ځوانان ټول. نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو صنفونو کې له هر صنف څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل، هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي. هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر مؤثر شوی.
ځوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر لمخي په ټولنه ځان پیژندلې. هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر د پخوا په پرتله بدلون کړي. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي. ملتیا مو وکړي.
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکرته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا هم اورېدلې وه، فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خوا ته تللی؟
هیواد صاحب، موضوعات خامخا بدلېږي له ژوند سره، که نه ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي، نوې نوې خلکو سره مخ کېږي، نوې نوې خبرې اوري، نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي. او خپله د شعر شکل چې ده یا نور، مثلا زه چې لواوال نه په غزل کې شاعري کوم تر اوسه دا دومره فرق نه کوي. هغه د شعر انداز چې ده، یما ژبه چې ده، هغه یما درونی احساسات چې دي، هغې کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی. خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي، یعنی شعر ته بیلابیل موضوعات راځي، له وخت سره موضوعات بدلیږي. مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي، وروسته هغه موضوعات خامخا بدلیږي.
بریمن صاحب، تاسو ویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې ځو، له مختلفو شیانو سره مخ کېږو او له هغو تاثر اخلو، هغه مو بیا په شعر کې راځي. مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده، که نه اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېر تکیه کول پکار دي؟
یعنی هیواد صاحب، دا داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي. مثلا په یوه ټولنه کې، په یوه کلی کې، په یوه ښار کې ډیر شاعران اوسي، خو ولې د دوی ټول شعرونه او خبرې سره فرق لري؟ مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل یوې پیښې نه لوی خبر نه ل موحیت نه فرق لري. مثلا ز چې کله په خار کې چې کله چاوده نه وشي چې کله ډیر خلک شهیدان شي ل دین پیخ نه ما تاثیر یو ډول وي. ضروری خبره ده چې مونږ خپل احساس ل موحیت سره ملکو ور سره یو ځای کوو یا بیا شاعری کوو. کچیر ته آرا پیخه چې وی زموږ احساس ور سره ګډ شي، عاطفه ور سره ګډ شي او بیا شعر ته راشي په لفظونو باندې، دې ته شاعری وایي. هغه د محیط نه اغیز او دا فکر نه کوم چې شاعر لپاره تاوان کوي. تاوان هغه وخت کې ورته کوي چې فرزند دې بل چا تقلید وکړو.
تاسو ویل چې دا شاعر ته تاوان نه کوي کنه. اوس مثال دغه حالت خو دایمي نه دی چې په افغانستان کې به همیش دا چودنې کیږي، دا خو به یو ورځ ختمیږي. نو بیا چې یو څوک د داسې یو شاعر شعر لولي چې هغه چودنه یاده کړې ده، هغه پکې د خفګان حالت د مایوسۍ حالت یاد کړی، فکر نه کوي چې دا به بیا وخت خلک ونه لولي؟
نه نه هیواد صاحب، دا د دې خبرې عظمت پاندې کېدی چې هماغه وخت به خلک ولولي. ځکه دا بسم الله صاحب باندې استاد لیوال او سریزه ښکلې ده، دته د تاریخ نقاش ویلی. یعنی اوس فرزن لوګر کې بسم الله صاحب اوسیږي، هلته دا کیسې ډېرې وي کنه. خو کېدای شي 50 کال وروسته یا 100 کال وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بیخي هیرې شي د خلکو. نو ځکه بسم الله صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کېږي. بسم الله صاحب وایي چې د خلکو به جنت حور و غلمان لپاره خوښ وي، زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي. یعنی دغه د بسم الله صاحب د محیط پیښې دي. بسم الله صاحب احساس ده چې له دې سره یو ځای شوی ده او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې. نو هر شاعر لپاره تانه یوازې بسم الله صاحب نه، هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي راتلونکو نسلونو ته، البته په هنر او په فن باندې انتقال کی.
یعنی ته وایي چې دا شاعران دي د هنر له لارې د تاریخ خواته هم لږ ورته وشي، یعنی دوی د تاریخ لیکونکي هم باید وي؟
خامخا اوس تاریخونه چې لیکل کیږي زیاتره له شعرونو نه راخیستل کیږي. مثلا یو تاریخي پیښه چې نامعلومه، دوی لار شي دغه وخت شاعرانو ته مراجعه ورو کی.
خو یو پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي کنه، مثال افغاني چاربیتې وي چې ځینې خبرونه ځینې پیښې به پکې ویل کېده، اوس هغو کې شعریت بیا کله پاتې کیږي؟ چې ته یوه پیښه پکې انځور کوي چې مثال په کابل کې چاودنه وشوه، بیا دا وسوه هغه وشوه کنه. یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي، کله چې کیسه د تاریخ شي، کله چې د پیښې د ثبتولو شي، بیا خو شعریت پکې نه پاتې کیږي.
ما مخکې یاده کړه چې دا لوی شاعران کوي شي چې دا خبرې وکړي، دا نوي شاعران نشي کوي دا کارونه. اوس لیوال صاحب د ښه شاعري کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي، حتی اسطورې راخلي، درویش دورانی دم دغسې. او که په کلاسیک ادبیاتو کې، پخوانی ادبیاتو کې اشاره کوو، خوشحال خان خټک ته اشاره کولی شو چې هغه تا د خپلو رزمونو د خپلو جنگونو تاریخ هم لیکلی او په ډیر هنر لیکلی. اوس که مونږ د شاه جهان د وخت یا د اورنګزیب د وخت تاریخ لولو، کومه برخه باندې چې مونږ د خوشحال سره په ارتباط یا له پښتونخوا سره په ارتباط نه پوهیږو، مونږ د خوشحال خان خټک شعرونو ته مراجعه کوو.
خوشحال خو بیا هغه خپل عشقي برهم هم ساتلی دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهتر یې، چې خوشحال دې په عالم کې سر بلند کړ. بریمن صاحب که اوس یو بل غزل یا نظم درنه واورو.
آزاد شعر دی چې ته به ارمان زما کولی نه شي، مور ته به وایې چې ساړه مې شوي، هسې ناجوړه یې ما نور څه خبره نه ده، ته به ارمان زما کولی نه شي، د کور کارونه به دې پاتې وي، پیالې به ایښي وي چې پرې مینځي، کوټه به هم جارو کېدل غواړي، ستا په لاسونو کې به زور نه وي، د تلویزیون شیشه به هم چا صفا کړی نه، ته به ارمان زما کولی نه شي، زما تصویر ته به کتلی نه شي، په زوره زوره به ژړلی نه شي، زړه به دې ډک له تورو وینو وي، په مدرسه کې به هم زولې درنه زما پوښتنه کوي، ته به ارمان زما کولی نه شي، په زوره زوره به ژړلی نه شي، چې هغه لاړو زه یې پرېښودم.
بریمن صاحب مخکې مو خبره وکړه د خپلو تجربو، بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوي شاعران نشي کولای چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دي هم په پام کې وساتل شي وړاندې کړي. اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالاتو خبره هم کوي، هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتلی شي او هغه پکې وي، څنګه کولی شي؟
شاعری د سیده هیواد صاحب چې د کولای شي خبره باندې نه کیږي، یعنی داس یو فرمول نشته چې هغه تطبیق شي او یو شاعر وکولای شي.
خو دی لوی شاعرانو دا کار څنګه کړی؟
لوی شاعرانو دا کار کړی، او البته یو څه غشته کنه چې دوی مطالعه وکړي، لوی شاعران مطالعه کی، شاعری مطالعه کی، او که واقعا دوی شاعران وي کنه دا کار ډیر اسانه ده دوی لپاره.
خپله دې بریمن صاحب چې کله شعر لیکې فکر دې ته هم وي چې زه څه وایم، یعنې که نه بس څه چې ذهن ته راغلي وي هغه لیکې؟
دې ته شاعر فکر نه کوي چې زه څه وایم، بلکې شعر راځي کنه کله چې هغه آمد وي کنه، د آمد کیفیت داسې وي صابره لکه خیجی په شاعر چې د نبی رنگ. نو دلته شاعر په یو داسې یو احساس درته وښیم چې حتی د بې خودۍ ته ورته یو احساس کوي، هغه نه پوهیږي چې زه څه وایم، بلکې لغه نه ویل کیږي. یعنی شاعری داسې دا چې کیږي نه، بلکې رښتینې شاعری او هغه له شاعر نه کیږي، له شاعر نه ویل کیږي. البته وروسته بیا کولای شي چې کمی او زیاتی پکې وکړي په خپلو خبرو کې. داسې شاعران هم شته چې د لیکلو په وخت کې هم سوچ کوي، فکر کوي، نو داسې چې شي بیا ډیره سخته ده چې هغه د شعر وزن، د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي او وپالل شي، ځکه فکر چې بل ځای کې مصروف شي نو هغه شاعري بیا مصنوعي کیږي.
په دې منځ کې داسې شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه، یعنې دا خو داسې څه نه دي چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې، بلکې دوی کړې ده. مثال پسرلي ته کېناستلي شعرونه یې لیکلي دي، دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي.
یعنی یو دا خبره بیا هیواد صاحب هغه په عامه اصطلاح موډ چې ورته وایي، موډ بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي، د شعر په موډ کې وي، بس هره خبره ترې وغواړي دی کوی شي چې درته شعر کی کنه. داسې زیاتره وخت کېږي، یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري د هغه حالت، نو په دغسې حالتونو کې هم کېدای شي. زه چې خپله شخصي تجربه مې ده، یعنی دا زه کوم فرمول نه مخې نه غږېږم، زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موډ کې ما بیا کوای شم چې فیل بدیها وکړم، مثلا شعرونه ولیکم په هغه ساعت د پسرلي په باره کې چې د هرې موضوع ته یاد د هغې په باره کې بیا کوای شم شعر ولیکم، ځکه زه
حالت دلته دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي،
خامخا لیکل کېدای شي. یعنې داسې هم لیکل کېدای شي چې بیخي حتی د یو مشخص کس په باره کې،
که چیرې شاعري فرمایشي شي بیا هم هنر،
یعنی هغه موډ شه کنه. خو
اوس شاعري
ته بیا رښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه کنه، داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشي شاعري وکړي، ځکه دا موډ راغلی دی نه استفاده کوي، دې کې ښه شعرونه لیکي، ښه نظمونه لیکي پکې، کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر.
ښه، نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي.
ښه، هیواد صاحب دې همدغه موډ چې دا ته خبره کوي، یو څو بیتونه به درته ووایم چې د غره له سر نه چې ګرد مخې ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. د غره له سر نه چې ګرد مخې ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره، زه مې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم. هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي، زه چې لړې ایرې مجبورۍ نه یار ته وګورم.
کیسی د پند ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي، خو هغه کیسی ډیره ګټوري وي چې د فکر ترڅنګ یو مثبت پیغام ولري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډ کیسه ګونګ جلی در اوروي.
زرپاڼه ګونګن جلی لاپنه هم ټولګي کې وم، ذهن می دومره پراخ نه و، خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی و. هغه وخت ډیر شوخ تنبل او د لنډ فکر لرونکی وم. ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوې وه. د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور، او مخ ته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چینارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي. یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله، وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل، ګونګې لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل، راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی و چې آرام نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي، ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل،
تو خو سمې خبرې کوي، مالا پوښتنه نه خلاصه کړې چې دې لک وجدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه، خو خلک دې ګونګه بولي، خلک کاڼه دي، هیڅ خبره نه اوري. که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني، او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه، یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي. ګوره افتخاره، ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي، بیا زه درته ټوله کیسه کوم. ښه، ولاکه نور درته ووایم. د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې یې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هیڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوه. وړانګه چې راغله، په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړي مشي وروسته مې ورته وویل، ښه ولې دې ګونګه بولي؟ وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل، څه شی ګونګه؟ ولاکه مې تا ته ویلي وي. ښه، تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل، نو چاته دې وویل؟ هېڅ چاته مې نه دې ویلي. ما ویل، خلک ولې درته ګونګه وایي؟ ښه، نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب، یعنی پلار به مې راته ویل، زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړي دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي، هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. اوس ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبور کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هیڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل، ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته ولاړه. کله چې بیرته راغله، یو قلم یې راکړ او ویې ویل، لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادیږي. یادیږي به مې. څوک به دې ډېر یادیږي؟ ادې، بل دې څوک ډېر یادیږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه، مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ، هو، هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې و.
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونې دورې یو عرفاني شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تم کیږو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
قطب الدین بختیار. قطب الدین بختیار د احمد سوی د موسی المسای په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر له نومیالو عارفانو څخه وو چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري. پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی او د ده د پښتونولۍ ذکر نه دی کړی،
خو پښتنو مورخانو د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د مناقب په تفصیل سره راوړي. نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطب افغان بولي او د ده د نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي، لکه خواجه یحیی بختیار، شیخ شهاب بختیار، شاه ابوبکر بختیار او داسې نور. دا خو ښکاره ده چې بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم دی، څرنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پورې هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پوندګولي او سوداګري کوله، ځکه نو پردي مورخان د پښتنو په دغه نه و خبر. نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی. تش له ده سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې دی په اوښ کې زیږیدلی چې د مورالنهر له ښارونو څخه و. ابوالفضل غلامي هم د عرفانی د اوښ بولي. اوښ یا اوچ خو دوه زاړه ښارونه وو چې د سیاحون پر هغه بله غاړه ودان وو. ابن خردازبه وایي چې دا یو لوی کلی و چې له قبا څخه اووه فرسخه لري او اوزګن ته لس فرسخه پروت و. یاقوت هم دا دوه کلي بیل بیل یادوي، اوښ له فرغانی څخه او اوچ د سیاحون پر غاړه ګڼي. نو که موږ د نورو مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوښ کې اوسېده ومنو، ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړې ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطب الدین به هلته زیږیدلی وي. دلته دا خبره هم د غور وړ ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاري ستر ستانه و. له ده څرګند شوي دي چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل، موسی چې ستر پلار د قد تللی و له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند بالشي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د مورالنهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو، په سند کې هم په دغو وختونو کې یو ښار ودان و چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور ښار و. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه ښار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د ده د پلار نور عرفانی معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون وو چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د مورالنهر په اوښ کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وویل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د مخزن افغانی، عین اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په 14مه په 1433 هجری کال او فرشته 1434 د عمر پر 85 کال وفات او په ډهلی کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاري پښتون په عرفانی دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیا او اکثره تذکره لیکونکو د ده احوال ذکر کوي. خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکوی په خپله تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یوه عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده عاصر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړي نه، اوښې تویوي نه، خدای ته نارې کړي غلبلې کړي پاړکي لري نه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مزړه سورای سورای کړ راته وګوره ملوکې، ویر مزړه سورای سورای کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دی وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دی هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونۍ یمه د مینې سوزم زه لکه پیلوځي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دی ور بل دی اور زما په زړګي بل دی، غړولی دی ور بل دی اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ریسوم په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې.
کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بله هر دره بینوا شي، نو بیا له یوه داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي:
اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، دا څنګه دی په موږ ځان کړو نا خبره الهی، دا موږ دی بندگان نو یو لسره الهی، چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی هغه راونیسه چې چا په کې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غیږ له راشم نه خو د چا پښو له راشم، ماښام په سرو وینو کې رنګ خپلو بچو له راشم، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، یو خوا لیلام شوم او بل خوا مې قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو، د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو، د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکا چې زغمله شم خدایه دومره غم خوراکا. زه دې ترې بیل کړمه، هغه دې بې اسرې پرېښودي، زما تور سرې دې بې کوره بې حجرې پرېښودي، زما د ګل په شانتې خور دې په خیمه دې رکړه، زما بوډۍ سپین سرې مور دې په خیمه دې رکړه، هلته دې بیا د بې زمیرو په ولکه کې ورکړي، د مشاتی د فراون له دې پنجره کې ورکړي، نغلا پسې هم کوي او هم ورپسې قرض کوي، دوی په ځان ظلم فرض کړی دی، خپل فرض کوي. څومره لاشونه ورک شول، څومره جنازې وکړي، زما وطن کې زړونو اور وکړي، لمبې وکړي، چې راته جوړ دومره لویه بهانه دې کړله، زموږه وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله. داسې بې ځایه ماشومان غیږو کې مه لویوه، دلته د میندو خاماران غیږو کې مه لویوه. موري ما بچ کړه، دا آواز له زړه نه چرته وځي، د دې ماشوم معصوم انداز له زړه نه چرته وځي، که مورې دی بچ کوي هلته ترې دوه نور ډوبېږي، کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي، نو دغه مقام خو بیا بیخي له زړه نه اور وباسي، مور یې ته ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي. نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو، د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو، د توپ و ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو، نو په آرام به چیرته وکړم میشته او که نه، دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او که نه، که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني، فساد یې خوښ دی، توره پیژني، کوتک پیژني. که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو، که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو، خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو، نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله، نه مې غلا وکړه، نه له چا نه مې ډاکه وکړله، ما په فریب نه په دوکا نه په ټګۍ پیدا کړه، ما ګرده خرڅه کړه، بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه. نو زه دغه چم او دغه لار مایوسه کړی یم، زه دغه کلي دغه خار مایوسه کړی یم، زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم، زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم. که دنیا وه خو مې لسترګو مې دنیا ورکه وه، که دنیا وه خو لسترګو مې دنیا ورکه وه، څو ورځې مخکې یو ماشوم لور زما ورکه وه، زخمي زخمي مې چا د کور په خوا کې پرېښودله، د کور خوا څه چې د ګور په خوا کې پرېښودله، او درې ورځې پس دا ستا دنیا یې تا ته پرېښودله، خدایه اے خدایه د غم لویې کیسه یې ما ته پرېښودله. زما ګرده خو بیا هم یو څو پیسې وکړي، زما بچو له د یو څو ورځو دانې وکړي، خو د ماشومې لور ګرده رانه په څه کې لاړه، انسانیت شل شو او غنه یې په خپه کې لاړه. دلته مې زړه پرېوتو، دلته کې ژړا راغله، او ماله په ټول انسانیت پورې خندا راغله، چې کفن په مړوني او په ژوندوني بستر هم نو، بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو. پورته اسمان ته په کتو باندې مجبوره شومه، الهي تا ته په ګیلو باندې مجبوره شومه، ایمان لرم او بیا تانه به ګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم. آه
خپل ترکړه نورور پزړ کې ما ته خدایا خپل ترکړه نورور پزړ کې ما ته خدایا دشمن راغی چې دشمن راغی زپد ولا سوم پات خدایا ما خپل ترکړه ضرور پزړ کې ما ته خدایا تورکړه ورور پزړ کې ما تخدايا